درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر دن له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر امنیت او نورو چارو خبري وکړي. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. خو خبرونه سالم محمد صالح په خبرونو پیلوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ولسمشر غنی سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او نور مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په ایران کې به میچاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل دواړو مشرانو نن مبشین پر پایداره سولې هم بحث وکړ.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې. همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
لوید آستن په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگټن د موافقې له مخې په کار ده ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبان بیا ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم له افغانستانه ووځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوري ریاست کې د نیو مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړي. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس دا راسیتی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لویې شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اجتناب او فساد کې د رجمرج او د ښار د امنیې هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتار شوې او دا ټول سیسه د کې د قانون موږ ته وسپارل شوې.
امنیه قومندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن چې د شروالۍ کارکونکي بلل سوی وجل سوی او درې تن نور ټپیان سوي دي. قومندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شګل ولسوالۍ ته لیږدول سوی وو. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنوي ته لیږلې، خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
ما دی کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دیش نه کړ په غوښتنه کړی ده. زه د محترم ولی صاحب بلخصو د ملي امنیت د ریاست منصبینو نظر ډیر شکر گزارم.
په ورستوي کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تر ټولو خبر جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشی سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشی نسی د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د ایران په جنوب ختیځ کې په یو بمی چاودنې کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ایرنا خبری اژانس په حواله ایرانی چارواکو دا چاودنه د هغې تروریستي ډلې کار بللی چې د ایران د دښمنانو سره ارتباط لري. راپورونه وایي چاودنه د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې چې په وروستیو کې د تاوتریخوالي شاهده ده. د ایرنا په حواله دغه چاودنه هغې ډلې کړې چې له نړیوال استکبار سره ارتباط لري. دا هغه استعاره ده چې ایرانی رسنۍ وخت نا وخت امریکا متحده ایالاتونو او د هغه متحدانو ته کاروي. سیستان بلوچستان ولایت چې له پاکستان سره سرحد لري تر ډیره پکې سنی بلوچستان میش دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر نن د اضطراري سلام مشورې لپاره مسکو ته ستون سو. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړ. ولسمشر بایډن دا خبره څو ورځې مخکې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې وروسته ولادیمیر پوتین سمدلاسه په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر ته د ښه صحت هیله کوي. د ویلي و خلک هغه څه چې په ځان کې ګوري په نورو کې هم ګوري. ترته مخکې د امریکا په یو استخباراتي راپور کې ویل سی و چې ولسمشر پوتین د روسیې ځینو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې د امریکا د ولسمشرۍ د بل کاندید ډونالډ ټرمپ په پلوي لاسوهنه وکړي. کرملین دا تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللي دي. د واشنگټن لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف نن مسکو ته ورسېد. روسیې تېره اونۍ د ده د وربللو غوښتنه کړې وه. ترکیه پرون وخته د سوریه د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایی حمله پیل کړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیه یوې جټ الوتکې د سوریه د عین عیسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي.
خبرونه مو د آزادي رادیو په خبری مجله کې واوریدل. د امریکا دفاع وزیر نن په ارکیله ولسمشر غنی سره ولیدل.
دوړو دوړو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړل او افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو جنگ هیڅ مشروعیت نه لري.
اگر چا مشروعیت در ترکرنج د افغان اولاد وزنی تل ورور تل خور تل خور تباکی.
د بهسود اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه د علیپور د ځپلو لپاره د ولسوالۍ ته رسیدلي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه درېږي سږکال به یې مځکې شاړې پاتې شي.
زموږ اوس سیمه د جګړې لومړۍ کرخه ده.
لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن نن په نا اعلان شوي سفر کابل ته ورسید او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی دي. جمهوري ریاست وایي په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي وضعیت او سولې په اړه خبرې کړې دي. د پینټاګون مشر یا د امریکا دفاع وزیر تېره اونۍ د سیمې هیوادونو ته په سفر ووت او ویل شوي دي چې د دې سفر هدف دا ده چې په افغانستان کې له خپلو عسکرو سره هم وبینی او د وضعیت ارزونه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جنرال لوید آستین کابل ته سفر کړی. جمهوری ریاست وای جنرال آستین له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د جمهور رئیس د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوډیو د افغانستان په امنیتی وضعیت او تلپاتې سولې خبرې کړي. د پینټاګان مشر تیر اونۍ د سیمه هیوادونو ته په سفر راووت. د هغه د سفر موخه په سیمه کې د خپلو عسکرو سره کتل او همدا ډول د وضعیت ارزونه بلل شوې ده. جنرال لوید آستین کابل ته له سفر وړاندې نوی ډیلی ته تللی و او هلته یې له خپل هندي سیال سره کتلی و. هغه داسې مهال کابل ته راځي چې له طالبانو سره د امریکا د شبې هوکړې پر بنسټ له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته څه د پاسه یوه میاشت پاتې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم روسیې پریکړه نه ده شوې. پورستیو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم ویل چې د شي په افغانستان کې امریکایي عسكر لدینې تی ورسته هم پات شي. هغه ټکی چې ښکارا ور سره طالبانو مخالفت خودلې او خبرداري ورکړه چې د می میاشتې ورسته پر امریکایي او بهرنیو عسكر بخپل بریدونه پایل کړي ولې امریکا سره شوی هوکړه به پر خپل ځای وي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کابل ته راځي چې کانګرس ته خپل وینا کې ویلی وواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، خو هغه مهال چې دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نور د امریکا لپاره ګواښ نه دی، هغه د دې ګواښ معلومولو لپاره د خپل ارزونې له پیل خبر ورکړی او احتمالا سیمې او افغانستان ته د سفر یوه موخه هم د دې ارزونې یوه برخه وي. خو دا لا روښانه نه ده چې د پینټاګان مشر به د دې سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او یا هم وستو په اړه څه پریکړه کوي. خو د افغانستان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه وایي دا د هغوی پریکړه ده، خو اوس مهال له افغان خاورې او خلکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ساتنه کوي.
په همدې حال کې نن ولسمشر اشرف غنی وویل چې طالبان د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبره نن د نوي کال په مناسبت په ار کې د وینا په مهال وکړه. د طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وژلو ویاړي خو د خپلو افغان وروڼو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو هم ټینګار وکړ، خو دا یې هم وویل دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله وښوده چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پایته ورسیږي. په دې اړه د راپورته غوښه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 لمریز کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. تاسو سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پایته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووزنی، تل ورور تل خور خپل کور ته پاکي، بس دا راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالب وایي ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
هله مند يم چې نوای کال په سولې او ورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامني او ورانه تکرار نشي.
میرمن غنی نوای کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلی په سیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوې لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبرې په دې برخه کې به څه کال یو شمېر لوی بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوې بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علی پور په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې امنیتی ځواکونه له بامیان څخه د ولسوالۍ ته رسیدلي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علی پور نږدې 100 کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ وسیدونکو وایي نن یک شنبه سهار د ولسوالۍ ته پوځي ټانګونه رسیدلې دي. دوی وایي وسمهال په سیمه کې حالت عادي خو ویرون کیدی. د بهسود ولسوالۍ وسیدونکو صالحي
حکومتي ځواکونو له بامیان ولایت څخه حرکت کړی او اوس د بهسود ولسوالۍ خاورې ته دننه سوی دي. د سیاسنګ په سیمه کې چې د اول حصے اړوند حالت لانه دي رسیدلي. تر اوسه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې او حالت نورمال دی. د قومندان علی پور هغه پوسټ چې د حاجی ګک په کوتل کې وي هغه هم پورته شوی او نوموړي صاحب پرې شه ده.
د دې سیمې بل اوسیدونکو داوود وای هغه مهال چې امنیتي ځواکونه بمبار وکړ ګنشمیر کسان لخپل سیمو ووتل.
اوس هم په سیمه کې د جګړې امکان سته. تیاری زی او راځي ایوالو تک وشتل کوي.
تیر ورځ د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوې ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهار شنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې را نسکوره شوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان ووژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي سرتیرو ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد و چې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. تیر ورځ امنیتي او دفاعي چارواکو ویل غرزول شوی هلیکوپټر د علیپور کسانو وشتلی. د علیپور وسلوالو هم تایید کړه چې ښایي یاد هلیکوپټر د دوی په ډزو نسکوره شوی وي. امنیتي او دفاعي چارواکو د پیښې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې له پیښې وروسته د ملي اردو په یوه هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت ویان فواد امان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
افغان امنیتی ځواکونه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې په هغو کسانو چې باجګیری کوله او غیر مسؤوله وسلوالو عملیات کړي او تر دا مهاله 12 کسان وژلې دي او شپږ نورې ټپیان کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بهسود ولسوالۍ ته د امنیت او ثبات د بیرته راګرځولو لپاره سخت کار کوي.
له ښاغلي امان څخه مو بهسود ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د رسیدو پوښتنه هم وکړه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. مونږ هڅه وکړه چې په بهسود ولسوالۍ کې له قومندان علیپور سره د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. عبدالغنی علیپور د 1990 مریض کال په قوس میاشت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو، خو په غبرګون کې په پلازمینه کابل کې د مظاهرو او ګډوډۍ نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې شو.
د هغو تصویرونو له خپرېدو وروسته چې په همدې ولسوالۍ یعنی بهسود کې د افغانستان د ملي اردو د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو شېبې شي، په دې اړه چې دا هلیکوپټر څنګه او په څه شي ویشتل شوی بحثونه توده شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو ویلي چې شاید د ملي اردو د الوتکه په رهبري شوي توغندي نسکوره شوي وي. اجمل اند نظامي چارو له کارپو د دفاع وزارت له پخواني ویاند متقاعد جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې او په سر کې دا پښتنه ورڅخه کړې چې خبرو شویو تصویرونو ته پام د دې هلیکوپټر د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه نظر لري.
چورلکی په ټیټه ارتفاع کې ډېری آسیب پذیر دي، کیدلی شي چې په داشاکا په زیګویا حتی په پیکا ماشیندار باندې سقوط ورکړل شي، ځکه په پارا باندې یا په پیلوټ باندې یا په ټانکۍ باندې مرمۍ لګیږي او هلیکوپټر سقوط کوي. خو دلته چون انفجار شوی دی، انفجار کیدلی شي چې نږدې فاصله کې یا په کم ارتفاع کې د اوږې د سر راکټ وي، هغه کولی شي هلیکوپټر کاملا تخریب کړي، له منځه یوسي. بله مسله دا ده چې دلته خو په افغانستان کې فاطمین هم فعال دي، هغوی په سوریه کې په جنګونو کې ګډون کړی دی، هلته هم د ځینو وسلو نه استفاده کړې ده. د ایران هېواد هم د دوی نه ملاتړ کوي، دفاع ته نه کوي. د دې نه ډېره لږ ده چې یو قسم راکټ یې دوی ته ورکړي وي او په هغې باندې دا هلیکوپټر ویشتې وي. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې باید څېړنې وشي. دا خو ټول احتمالات دي چې څوک وي سرشانهي راکټ دی، څوک وي چې یعنی اوتومات او یا هغه رهبري شوی راکټ دی. خو یو شی چې ثابت دی، هغه د هلیکوپټر په نښه شوی دی، فایر ور باندې شوی دی.
جنرال صاحب، د څېړنو لپاره په دې پیښې په ساحه کې له نظامي پلوه تاسو څه وایئ چې داسې پاتې شونې یا آثار پاتې کیدلی شي چې په هغې تحقیق کیدلی شي او د برید نوا یا ډول تری معلومېدای شي؟
او کاملا دا امکان لري، ځکه د هلیکوپټر یا د چورلکې بدنه هلته پاتې ده، هغه معلومیږي. او د هغه راکټ هر شی چې وي د هغې پارچې هلته پیدا کیږي. که سرشانی راکټ وي هغې هم معلومیږي چې دا د اوږې د سر نه د راکټ باندې ویشتل شوی دی او یا په کوم رهبری شوی راکټ باندې ویشتل شوی دی.
علیپور چې خپل موای چې خای د غلوتکه دی دوی د کسانو له خوا ویشتل شوی، اغه دلیل راوړي چې په ساحه کې جګړه روانه و او په جګړه کې هغه د چا خبره الوان نه ویشل کیږي او د الوتکه د جګړې په شرایطو کې غورځیدلې ده. د الوتکې دغه تصویرونه چې خپاره شوي دي څومره ښیي چې په ساحه کې و جګړه روانه و او د الوتکه نسکوره شوي؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. هغه د هلیکوپټر چې ویشته دی هلته معلومیږي، په ویدو کې معلومیږي، د داخل د قرارګاه نه رجیک شوی دی هلیکوپټر. کله چې د دیوالونه راوړي کله چې د ساحې نه راوړي بیرون په دې ځای کې فایر ور باندې شوی هلیکوپټر لګېدلی دی او په خپل هغه وي هلته نه جګړه وه نه کوم بل شی وو نه بل شی وو هلیکوپټر کوم مریض یا زخمي را پورته کولو او دې خواته را تللو او بیا په هلیکوپټر چې جګړه جګړې ته لاړ وي هغې کې نه نفره نه وي دې کې پنځه نفره سرتیري دي څلور نفره پیلوټان دي دا د جګړې لپاره نه ځي جګړې لپاره چې هلیکوپټر ځي هغې کې یا یو نشانځن وي دوه نفره پیلوټان وي نورې وسلې پکې وي نو مانا دا ده چې په دې کې نه نفره دي دا د تخلیې لپاره لاړه وه چې څوک نفر تخلیې کې روی باسي دا هغه نظامي له لحاظه چې وڅېړي هلیکوپټر د دې دپاره نه ده لاړه چې هلته جنګ وکړي او په دوی باندې انداخ وکړي.
جنرال صاحب وزیري دغه الوتکه چې نسکوره شوې د څرخی الوتکه ده دغه ډول الوتکه افغانستان څومره لري دا مهال د افغانستان ملي اردو
ګوره موږ خو یو غریب هیواد دی بیچاره هیواد دی نه مهمات لرو نه وسلې لرو نه هلیکوپټر لرو نه الوتکې لرو هیڅ څه نه لرو او نه پیلوټان موږ دلته په خپله باندې په هیواد کې روزلې شو هغوی په قطار کې یا په تاسو چې یاست هلته په پراګ کې په دې ځایو کې سلواک کې په امریکا متحده ایالاتو کې چین کې په هندوستان کې په انګلستان کې هغه کې تربیه کیږي یو پیلوټ باندې میلیونونه ډالر مصرفیږي چې تر څو څلور پنځه کالو کې هغه ور شي بیا څلور پنځه کاله تجربه پیدا کړي چې نږدې لس کاله ورته په کار دي بهر علاوه د پوهنتونو بهر علاوه د مکتب نه په خپله هلیکوپټر دي پنځه لسو میلیونو ډالر نه نیولې تر څلوېښت میلیونو ډالرو پورې هلیکوپټر قیمت دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانانو د جشنونو په لمانځلو سره یو زرو څلور سوم لمریز کال ته شاره اخلاص ووای. سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په متفاوت ډول لمانځل کیږي، خو بلخ چې د نوروز ټاټوبی دی د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د یو زرو څلور سوم لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون د شاندارو مراسمو شاهد و. له سیمې څخه راپور لرو.
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغه مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1999 لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله، خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پیل شي. هغه وویل
ارزو منم چې لوی قرن جدید او صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخوره.
هیله لرم چې د نوې پیړۍ په پیلېدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وبسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو، خو اوس د بیا رغونې او نړیدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته دی له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابل تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دای پاړه داسې وایي
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي، همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دی سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تروریستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالسن نه نوی کاله جنگ و جدل و تاریخ ډیره و او زه غواړم چې صلح راشي نوی کال کې. او نوی کال ټول خلک ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، دا دم کوشي دم مړه دا څنګه ورکوي. د امنیتی ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټیم ونیسي، لکه کوشش وکړي د امتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 14 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. ل دې ټولو سره سره د 14 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړې او باغونه به وچشي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي.
هغه کډوال چې د کندوز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندوز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وای کروندې باغونه او مالداری ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندوز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندوز ښار ته راکډه کړی وای سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
د موږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده، وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په خو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندوز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، زخمي به شي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ښه معلوم دی چې د دې ځمکه خدمت ونه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس اوسو که نه، خدا راسي چې ګدای ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده، دغه لس ورځې مخکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت ما اوسو انده ما ما د فروت وک ما ونه سره سی بیل وک ما دو مردیکا د هغه پیسې مې باندې تاوان شو. بهتره من دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو رامي غواړي سه دغه ضربه غریب ولست، خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نسته. دانو
دوی زیاتوي چې د کندو سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وتر باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار شي وي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید مغه لار ده، بل کوم کاروبار نه لري، دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په روستوي کې د روسیې په لازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسیدو ټینګار وشو. خای دې کندز کاروانګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولای خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
له همدې سره زموږ د خبري مجله پای ته ورسېده. بل خبري مجله لرو، دا ساتار